په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو تایید کړ چې مشر مولا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې دی او ډېر ژر به ولسته ځان څرګند کړي.
د اسلامي امارت زعيم علي قدر امير المؤمنين په کندهار کې د لار کله کو غاړي ان شاء الله له وجنه به ځانم خره کې به خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره ترسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگتن ډیپلوماټیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکي حکومت څه ډول لار ورکوي.
Nothing has been promised to the Taliban.
Taliban ta de hits shi jmana na da war kar sa ke Taliban la nadi sara har dawal adi ki gwaadi lumri gam ki bayat khalko ta da azad safar ijaza war kri
de paktiya yoshmir lusti kasan wai Taliban de gumarono ki maslaki to ta pam ukri
مقدملایانو د دینی مدارسو شاګردانو سره هیڅ نو ستونزه نه لرو اما تخصص او مسلکي توب باید په نظر کې ونیول شي.
آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت داریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلی راپور کې مو د مسلې ته کتنه کړې د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هیروي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د امریکا د مرکزی قواو قومندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د یمن پر لوی هوایي اډې توغندوی او بي پلوټ الوتکو په بریټ کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکوي چې اېدا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواخ پېښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. بشپړ خبرونه د امریکا د مرکزی قواو قومندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلې دي. د دې قومندانې ویان بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قومندانې ویلي چې د امریکا د بي پلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی دی. امریکایي سي ان ان تلویزیون ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوی دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس بیا د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پروند هغو دیار لس امریکایي سرتیرو درناوی ته ورغلل چې په افغانستان کې په کابل هوایی ډګر کې په ځانوژن کې حمله کې وژل شوی او بایدن د امریکا د هوایی ځواکونو په یوې اډه کې وژل شو سرتیرو له کورنیو سره اهم وکتل. د وژل شو امریکایي سرتیرو جسدونه پروند د امریکا د دلیور ایالت یوې هوایی اډې ته ورسیدل. د غدیر لس امریکایي سرتیری د اګوست په شپږشتمه په هغزان وژن کې حمله کې وژل شول چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلیا داعش په غاړه اخیستی. په دې حمله کې د غرض لکتر لګ یو سلو او یا افغانان هم وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غراز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان لمخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د لیک دولو لپاره د دو اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سیشن به د اګوست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یکشنبه کاسو ته ورسیده. دغه افغانان چې شمېر یې نږدې سلو ته رسیده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمینې برشتینې ته ورسیدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسیدلي. د هیواد ویلي چې تر څلور زرو پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا څلور نیم زره افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګست له څوارلسمې راهیسې چې طالبانو کابل ونیول، سل زرو زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سختدریزو ډله له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کاوه. د پاکستان پوځ نه دی ویلي چې د دې حملې تر شا د کوم وسلوالو لاس دی، خو دوی برید کوونکي ترهګر بللی دی. د یمن پر لوی هوایي اډې توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په برید کې لکتر لګ دیش کسان وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی دی. یمن د پوځي ویان محمد النقيب ویلي چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلو سرتيري وژل شوی. د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ پیخره. د ایران لملاتړ برخمن حوسی سختدریزی د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخدي چې نړیوالو هم پر رسمیت پیژندلی. پر هوایي اړې د شوي د برید مسؤلیت هم پاوز پر حوسی وسلوالو اچولی، خو تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه خبرداري ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پېښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. رویټرز خبري اژانس د بایدن په حواله ویلي چې دا طوفان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته په نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي دي لسګونه زره هغه کسانو ته پناه ځایونه جوړ شوي چې له خپلو کورونو بزای کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکا د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د ملا هیبت الله اخوند نه څرګندونه کړې او نه هم په هم مزر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وښیي.
د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې ده. له پخوان په کندهار کې وو، د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده، اوس هم کندهار کې ده.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1995 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو.
هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دیني زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر داند څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هغه لومړنۍ ورځو راهیسې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلا مشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پرمخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له پای ته رسېدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. انتونی بلینکن وایي له د نیټه وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوي به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. سبا سه‌شنبه د اگست 1 له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
امریکا سبا سه‌شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې. نه یوازې موږ، بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي تر یو حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست 1 وروسته ته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پر دې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 110,000 کسان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم سائم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین اورز د سلوې جرګي جګړه سره مخامخ شي. او په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودل، په لږه خاطر باندې زده مظلوم وطن کې امریکایانو راغله د جریر ظلمونه وکړل نو دین اقام وسله او در خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانم عزت لاري د کندهار ولایت څخه نظام د توري دی. وسونو دا د نظام هم د افغانستان د اړنګ سیمه وروستنه همدا ده چې د خپل ملي ورته حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې ورزل شي او بېرته د افغانستان هینده ملی اردو و بلل سی دازمو دا تازید شرواق سننا خواهی یا بی هم ملی اردو یا پو جولوی داز افغانستان پر در شاتق و معنی چی دا پوز شم کالا کی جور سو دی چیر بی غایی دا پوز دا جور کی شم کالا افغانستان نور شاتق کوی افغانستان مختب نیست کوالا هم دی حتر مل غایی چی دا پوز دیر تراش دا افغانستان جد پزیر پر مختب وی که دا جور کی در دوش دیرام
لوړ چارواک ته ورسېږي او وایي سلام د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. طالبانو ته زه دا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی درلودلی شي. تاسو د افغانستان نه محبس مه جوړوئ. په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نه یو زندان جوړ کړی دی. تاسو په خپل پالیسۍ د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ تر ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي عمارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړئ. په دا رقم حکومت نه کیږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار ته بجو شپارس د قیدا وسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکته نکوه صفی الله استنګ زیته بغوښو.
نیویورک ټایمز رسپانې له کابل د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو د عملیاتو په تړاو یو مفصله مقاله خبره کړي. په مقاله کې هغه خبرداري ته اشاره شوې چې د یک شمې پورز امریکایي چارواکو په کابل کې خپل ادباو ته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ساعت وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن د کابل په هوایي ډګر باندې د تراګریز برید د ګواښ خبرداري ورکړ. په کابل کې خپل ادباو وغوښتل چې سمدستي د کابل له هوایي ډګر او شاوخوا سیمو ووزي. نیویورک ټایمز لیکلی د خبرداري او اعلامیو په دې سره چې امریکا غواړي د اگست له 1 د مخه د خلکو د استلو ماموریت پای ته ورسوي لا پسې وضعیت کړکېچن کړ. په مقاله کې راغلی اوس چې په ګوتو شمار ورځې د خلکو د استلو عملیاتو ته پاتې دي، امریکا خپل تمرکز داخلي له عملیاتو کور ته د امریکایي عسکرو د ستنولو په بهیر ورړولی دی. نیویورک ټایمز لیکلی که څه هم لکونه کسان له افغانستانه د وتلو په لټه کې او انتظار کې دي، خو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نور رهبران وایي چې ګڼ خلک به د ضرب الاجل له پای ته رسېدو مخکې راونه شي وتلی. په مقاله کې د خلکو د رایستلو د عملیاتو ورو کېدو ته هم اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د روانو تحولاتو په تړاو د راپورونو په لړ کې د طالبانو په لاس د یو محلي سندرغاړي د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې د وژل شوي محلي سندرغاړي فواد اندرابي د زوی جواد اندرابي خبرې راخیستل شوې. هغه ویلی پلاری بیگوناو یو داس سندرغاړی و چې د خلکو د خوشاله ولولو هڅه کوله. جواد ویلی پلاری په سر په مرمۍ وشتل شوی دی. د طالبانو ویان بیا ویلی د دې وژنې په تړاو معلومات نه لري، خو دا قضیه تعقیبوي. فواد اندرابي د بغلان په اندراب ولسوالۍ او گاوند سیمو کې مشهور سندرغاړی و. د ګارډین په مقاله کې راغلی چې فواد غیچک غږاو او په خپل ټاټوبي کې فولکلور سندرې ویلې.
ازادي رادیو اورم. د پکتیا یو شمیر لوستي کسان وايي طالبان په ګمارونو کې مسلکي توپ په پام کې ونیسي. یو شمیر د لوستو کسانو ازادي رادیو ته ویل دوی باور نه کوي چې د دیني زده کړو لرونکو کسان د هیواد اوسنی یو شمیر تخصصي او تخنیکی ادارې په خاطوګه مدیریت کړی شي. نور په دې رپورت کې
وروسته لغې چې طالبانو د افغانستان د حکومت واګې په لاس کې واخیستې، ورسره سمې د هیواد ټولو ولایتونو یو شمېر وزارتونو او ادارو ته د خپلې ډلې هغه کسان ور وپېژندل چې زیاتره هغوی دینی زده کړې کړې دي. دغه ګمارنې د زیاتره افغان لوستو ځوانانو له نیوکو سره هم مخ شوې دي. دوی وایي په هیواد کې په هره برخه کې د شته متخصصینو د وړ ځوانانو موجودیت او تیرو تجربو ته په کتو اړتیا ده چې ټولو ادارو ته د همغه تخصص او اړتیا اړوند مسلکي کسان ور وپېژندل شي. د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله فیضان وایي د دیني زده کړو لرونکو کسانو ته د تخنیکي او تخصصي ادارو سپارل به ښه حکومتوالي وننګوي.
موږ د ملایانو د دینی مدارسو له شاګردانو سره هیڅ نوه ستونزه نه لرو. دوی د افغانانو په توګه د دې حق لري چې په دولتي اداراتو کې په دندو وګمارل شي، اما تخصص او مسلکیتوب باید په نظر کې ونیول شي. که خدای مکړه د تیرو حکومتونو په څیر د ګمارنو او استخدام په برخه کې غیر مسلکي برخورد کیږي او د استخدام په برخه کې توپیري چلند کیږي، نو دا به د ښې حکومتوالۍ په وړاندې باندې لوی ننګونې او ګواښونه را پیدا کړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو فرید الله وای د طالبانو دا ډول ګمارنې به د دوی د نظام مداکمه کړي او د خلکو او نظام ترمنځ به د وطن ډیرواله رامنځته کړي.
بیا وایم که ځوانانو فنی او مسلکي هنري کسان په نوي حکومت کې ځای ونه ګوري، د دې حکومت دوام، د دې حکومت عمر لاندې او دوام یې ناشونی ده او پرمختګ نشي کولای، او نن هغه ډول کار ملایانو مذهبي خلک کولای شي لکه ځوانان نشي کوي.
دا په داس حال کې چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره سم یو شمېر وزارتونو، لویو ریاستونو، ادارو، د ولایتونو ولیان، یو شمېر پوهنتونونو او نورو تخنیکي او تخصصي ادارو ته د ډلې هغه کسان د لومړۍ درجه مسؤلینو په توګه وروپیژندل شول چې زیاتره هغوی دیني زده کړې کړي او یا هم د ډلې جنګیالي پاتې شوي دي.
نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیوال ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر ضد جرم بولي. په پاکستان کې یو شمېر د بشري حقوقو ډلې دا کوي چې په دې هیواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې لادرکه کړای شوي دي. زموږ د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یادي عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 24 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خود وو کالو تیریدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکی ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زمو زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا نو موږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي. حکومت ته اړو ده اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغې ستیریږي. زمام دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلعنه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وای په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوا چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان 2021 میلادی کال د جنوري په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک تر هغه هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضي کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجه ورکوي او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم دا سی روان وي نو لس بعد عدلی په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو دا سمیولا زیرمی چی پا دکان که کار کول جزی خو بیماره ما زیره داکتر دوله ما زیره دا سخت بیماره ما بچی ها خسی زی که دل زوله ما پشای گر زوله ما زیره داکتران دا گر زوله ما چی دو وست آغا زیره نگش دزم دو وست نا پول جا دیم تم را خرال اول بود خدای پیدا که دزم خدا پل زی پدش سر گو گو رو ما چی کازم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چې څه پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې و چې بیا پاکي را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره پولیس کې داسې دي چې هغه یا بدرکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. د کمیشن د 2023 زیږیز کال د جنوري میاشتې په راپور کې ویلي چې تر دې وخته د 6940 لادرکه شو کسانو مقدمه وړاندې کړل شوې دي چې پکې د شوخوا 4022 فیصله شوې ده. که هم د لادرکه کسانو حکومتي کمیشن داوه کوي چې د زرګونو کسانو فیصلې شوې دي، خو د لادرکه کسانو د کورنیو یو وکیل لایک خان سواتی وایي چې یو شمیر لادرکه کسان چې وموندل شول نو د عدالتي احکاماتو باوجود یې امنیتي ادارې نه خوشي کوي.
عجیب خبره ده چې 24 کسان یو بری شوي، دوه میاشتې پورې هغه ریلیز کړي نه دي، او بیا یعنی میاشت نه پس هغه اپیل کړی دی سپریم کورټ کې. نو فرسٹ ڈے ماندے اکویٹل کسان آرڈر سسپینڈ شوئے دے، سب سے کوٹلی 196 کسان بری کرے پیخور ہائی کورٹ بیا نہ دی ریلیز، دے ور اکویٹڈ بائی دا ہائی کورٹ مینی دے بائی دے آر انیسنٹ، لیکن ہائی کورٹ آرڈر لاب اگے باوجود جیل اتھاسی اور پولیچیال تک انٹرمنٹ سنٹر اور دے پلا پلا نہ ریلیز کی.
تو پاکستان دا بشری حقونو کمیشن HRCP دا روان کال دا جون پا درویشتما پا خپورکڑی کلنی راپور کی ویلی چی پا پاکستان کی دا لادرک کسانو دا قضیوش میرا تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 زیږیز کال تر دسمبر په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو 2920 قضیه ثبت شوې دي. د 2009 کال د دسمبر په 11مه د لادرک شوی غفار بلوس لور ډاکټر مهرنګ بلوس وای هغه وخت د 1400 کالو ما چې پلار مې زما د ورور د سترګو په وړاندې امنیتي دارو ونیولو او بیا یې په سپریم کورټ کې مقدمه روانه وه چې په 2011 میلادي کال کې د بلوچستان نه مړې وموندل شو. مشال لیډیو سره په خبرو کې مهرنګ بلوس وویل چې له هغه ورځې یې د جبري لادرکۍ پر ضد مبارزه پیل کړې ده. مهرنګ بلوس داوه کوي چې تر دا مهال د بلوچستان نه د 500 نه زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي. مشال لیډیو د دغو شمیرو پخلی نشي کولی. خو د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشرې حنا جیلانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې شمیره هیڅ اهمیت نه لري، که یو کس هم په جبري توګه ترې تم کیږي دا د بنیادي انساني حقونو د نړیوالو قوانینو او مذهبي اقدارو نه سخته سرغړونه ده او د بشر پر ضد جرم دی. نوموړي زیاتوي چې پاکستان یو داسې ریاست جوړ شوی دی چې په خپل ولس شک کوي.
دا لادرکې چې روانې دي دا د هغو خلکو کیږي څوک چې د ریاست او د ریاستي ادارو د بیانیې مخالفت کوي. تاسو دې ته پام وکړئ چې دا لادرکې دا بهیر خو جاری دی، خو دې سره سره د دې دایره نوره هم پراخه شوه. که مخکې به مشکوکه ترهګر یا بلوچ ملتپال په نښه کېده، نو اوس خبریالان، بلاګ لیکونکي، مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان په نښه کېږي. سو کم چې د دې ریاست ادارو د جوړې شوې بیانیې او ایجنډې پر مخ کې خنډ جوړیږي، هغه د دوی لخوا په نښه کېږي او عدلیه ځکه ناکامه ده چې په دې نظام د هغو ادارو غلبه ده څوک چې د ریاست په خوخه د لادرکې دا کار کوي.
ریاستی پالیسی کے تحت ایک ڈسپیرنسیز کے کام کو کر رہی ہے.
دا پاکستان دا بشری حقوق وفاقی وزیر شیر مزاری دا جون پر اتما پقامی اسمبلی کے جبری تختونی دا جرم گرزولو پہاڑا قانونی مسودہ وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبری تختونو کې ککړ تنتا باید لس کاله د بند سزا ورکړل شي. خو په دې بل دا پوزیشن د اعتراضونو نه پس په دې کې ترمیم وکړل شو. د ترمیمی مسودې لمخه د پاکستان پینل کوډ د اتلس سوا شپیتم او د سی آر پی سی اتلس سوا اتنوی لمخه جبری لادرکۍ سخت جرم وګرځول شو او څوک هم چې د دې جرمونو ذمہوار وي هغوی به د قانون منګولو ته راکش کیږي او د ذمہوارو کسانو شناخت به د لادرک کسانو کورنیو ته خول کیږي. دا بل به اوس د منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو د حکومتي دریځ معلومولو لپاره د پوز د اړیکو مشر میجر جنرل بابر افتخار د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره په بیا بیا د رابطې حاصل وکړي خو بریالي نشو.
په پاکستان کې د پزرګونو کسانو د لادرکه کې دوه په باب مو تفصیلي راپور واورید. نن په جبري توګه د لادرکه پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونو نړیوالې ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د مرکزی قوا او قماندانۍ وای د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو هدف د امریکا په هوایی برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي. سی ان ان امریکایي تلویزیون ویلي په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي. خو اسوشیټد پریس بیا د یو افغان چارواکي له قوله د درې ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو درنوي ته ورغلل چې په کابل هوایي ډګر د ځان وژنو کې هم ملي په ترڅ کې وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لیږدول پرون یک شنبه کاسوو ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا پیښه باجوړ سیمه کې شوې ده. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د یمن د پوز یو بیان ویلي چې پر العناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړ چې ایدا توپان د خلکو ژوند ته یو غواخ پیښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. ازادي راډیو او رایي خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ازانو د لټي پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟ په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او یو شمیر سندرغاړي هم له دې هیواده وتلې دي. اندېښنې پر دې سرخي چې آیا طالبان به د نویو ملسیز په څیر بیا هم پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي که نه. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې تیره مارچ میاشت په یوه آنلاین کنسرت کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د په خبره د طالبانو د واکمنۍ په خوانی دور او هغه چلن چې طالبان یې د مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوای زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسی خپل کړې و. دا غي تجربې په بنیاد او اوسنی حالت په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راغسته، موږ ویلې شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې عمله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي. طالبان له 1986 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ د زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمیر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره لمشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 28 د نوم نخول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونه هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد وو، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانګي وو کی. هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد داسې او روشنی واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسی.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نکړي.
زتاست د سعودي عرب مثال درکم مده سي ډير اسلامي ملکونه دي چې پاغي کې فلم مشته ډرامېشته شاعريشته موسیقيشته پکار دي هنرمندانو باندې ظلم جبر او وحشت اونکړي شي اسی هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلي دي انتها پسندې زپلي دي بیا د کرونا چراغله دي ډير زیات او زپل نو خدای دې وکي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر لیکوال او شنونکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندۍ او د پرمختګ پر لور رهي وي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی دا زری رادیو ټول قدرمن اوریدونکو په تیر بیا دوه کوسو عزیزانو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د نن ورځ دغه خبرونه ماته روشان چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، په سر کې د یوې موضوع یادونه غواړم وکړم. هغه دا چې زموږ هغه ګران اوریدونکو چې د کومچا د دوست یا عزیز د پیدا کېدو پیغام مشتره دیږي، نو کله چې د هغه نفر دوستان او یا خپلوان پیدا نسی، نو زموږ دغه اوریدونکي زموږ څخه د دغه پیغام د بیا خپرولو هیله کوي. نو موږ د دغه اوریدونکو دغه هیله منو او کوشش کوو چې د دوی دغه پیغام چې موږ ته د سره را لېږلې دي بیا هم ورته خپور کړو. نو د نن ورځې دغه خبرونه د همدې دوستانو په پیغامونو سره چې ستاسو کوم دوست او یا خپل پیدا کړی دی او د هغه په اړه معلومات راکوي پیلو. راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. سلام انہوں نے کہ ہیلے دی آزادی رادیو کارکن کور دن کتا یہ ہم فہم میں سب کو وارث محبت ولی دی صاحب نا یو قص داد جواد کا نامہ باندھے ہاغا تر گشنی دی سرغن دی حلق دا نو وایت زد نگ رہا ہاری ما فل چار نو منا وری دی ہر دے چا زوی اور ارے ہر سوز دماغ گاوری نو دی صاحب نا تمات نی ولا دی ہم زما شمارہ سے پر وسو دی یل یوی سفر سفر او امتحان شماره می دا سفر و و و پینجه سفر شتاگ یو دری یو خدا سامان.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8 میاشتې په 10مه نیټه ماسپښین مهال دقلته یو دوست یوه ماشومه راوستې ده، سبنا په نامه، وایي د هرات د خوانه یمه، د هرات ولایت د مرکز نه یمه، او زه نور الله هجران یم کابل کلاکانو څخه. د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېرو مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ، یعنی صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت اړیکنی ولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد دیني، محمد الله زوی ده، د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکوي په دې شمېره د زنګ ووایي. صفر نهه اویا نوي درې سوه دوهویس بله شمېره ده. صفر نهه اویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا پنځه واردیش مروان سنایا اته دیش شپږ شپته تراتیا اخر کې پنځه اسمانانه لا زادې راځه.
السلام علیکم، زه د انا ول سوالی یم د دارویو د یو نفر چې د درخوان میږي د ماسما کازوی دی د دامان ول سوالی د انجران په کډی کې دی کې د عرب سما وروري دا غزمور لمبر دی سپور وسو نجر سلور شپتا ننوی پر داش مار د جنگوی مرز په داس ور. السلام علیکم و رحمت
الله. السلام علیکم سټریمسی رام روشن صاحب، زم په خپل نوبت سره تاسو ته د ازادي لري ټول درنو رل خو السلام علیکم وړاندې کوم. احمد کریم حکیارې ما د کندهار ولایت څخه د چي یو ماشوم دی تقریبا سلور کال عمر لري خبرې نه څه کولی. تاسو ته معلومېږي چې افغانستان کښې حالات ډېر کړکېچن دي. نو د کومې کورنۍ ساتمن ماشومان پاتېږي. یو ماشوم ما موندلی دی چې هغه څلور کال عمر دی، خپل نوم نه شي یادولی، تور کالي اغوستي دي. نو کوچنی دی، نو که یو څوک غواړي چې خپل ماشوم ترلاسه کړي زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اووه صفر څلور دوه ګشته اته اته بیا دوه اته دوه ګشته شپږ شپږ همدغه شمېره کې تماس ونیسي. ازادي راډیو وسلام، ښه وختونه ولرئ.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په حق له پیغامونه. اوس به هم راسو او د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو شویو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی خبرې کوم. دا تیم د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوزی اوسېدم. پیغامال د پښتنه سره خبره کوم. د نور کلو په شان باندې لکه څنګه موږ یو ورکسو عزیز چې کوم دی د ډېر وخت سره دی د کور سره نادره کدی جمعه خان کا زوی دی چې دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري. نو دغه کوم ورونه که زما آواز اوري یا دی په خپل زما آواز اوري د نوم غني دی که چېرې غني زما خپل آواز اوري یا بل مسلمان د غني پاک له معلومات لري ورونه مصطفی دغه لمر ټلیفون راوکی. موږ او کورنۍ د مور پلار ډېر په خفګان کې دي، په انتظار دي کور ته ګټ کورې په انتظار دي. کینان ته به اورو چې ملګرو چې دی د واتو نو کال تقریبا د چم دی د کورونا دره کې هیڅ معلومات یې نه شته، د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. که هر مؤمن سماته د جمعه خان پاک معلومات یې په دغه لمر دې مشته زنګ راووي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و، یعنې شمېره یو ځلې بیا تکراروم په ډېره غوښتنه سره 0316 8017. مننه کوم. ازادي راډیو زنده باد.
بلی السلام علیکم، ما د خوان سلامونه ونې کلي مونستا پاک کې ویک چې جوړه وروغ یاست. خپل سلام نه یادم د سرسته کندهار سره ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ دوست د پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. چا چا ته پته وي زما سره چې په داسې نهره تماس ونیسي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ نوي یو سلو اتیا شمېره یو ځل بیا صفر اویا شپږ شپېته شپږ نوي یو سلو اتیا اتیا د خدای په امان.
السلام علیکم، بشیر احمد یم د لغمان ولایت څخه. زما ورور د پنجشنبې له ورځې را درکه ده.
لغمان ولایت مرکز څخه دا راکته وده کار چاته ما نوم چې قاری سلیمان ولد عبدالمتین د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی ده. سلام
السلام علیکم نظری ټولو اوریدونکو او کارکن ته سلامونه زما طرفه. غلام تخی د ګلمحمد زی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک د کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نادرخه دي. هیله ده که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دوی خپل مازغه اوري نو د مهربانۍ له مخه دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 4 4 8 9 1 6. شماره بیا وایم 0 4 4 4 8 9 1 6.
السلام علیکم. زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښتې د ژغ لرتولی. ما ورور روغ دی چې عمر یې د 15 کالو دی. د کاري په تندې د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی. موږ یې سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفتر معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري دغه شمېره د زموږ سره اړیکه نیسي. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه 0 5. شمېره بیا وایم 0 2 واره یو یو و شپږ و نه 0 5. مشان ساتسوم دا هیله ده چې موږ ته نه شر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم چې شر بلاک وایم د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ نه مې چې یو دوه سورک دی چې د هلمند ولایت د مرګي ولسوالۍ دی. د پلار نوم یې عبدالله اکان دی او د زوی نوم یې بچا خان دی چې ورک دی. پنج میاشتې کېږي چې ورک دی. هر نوموړی ورور چې په هکله معلومات لري زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر و سوه شپږ اتیا اته څلوېښت. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه. ښه وخت خدای ته مننه.
الو السلام علیکم. زه محمد داوود لکندار له ولایت ډډن لسوالۍ نه دا پیغام درکوم. یما د زمان دی برکتی او د شلو کالو دی او د پنځو کالو دی. د شلو کالو د شمانود مې د جګ نړۍ علاقې د مخې غاښونو له نشانې دغه د مخې غاښونو یې کاجو واجه دی. دا بل کښنې د پنځو کالو دی سانو لامې نیږي. هر مسلمان ورور ته معلومات یې علي دلی علي شا سره یې پر د زنګ راته وي. سپارا یا فلور دیس شپږ دیس فلور سوا درې پنځوس. مارا یې ورې بیا ده. سپارا یا فلور دیس شپږ دیس فلور سوا درې پنځوس. هر څو ورځې کې معلومات دې له سمونیا څخه چې له کوره وتلې نه درکه دي څو نه دې مړه درک معلومې دې نه دې ځوان. سوا سلام خدای تعالی.
السلام علیکم. ته عبدالله د ایرلند نه چنجر څخه خبره کوم. نړیوال ولسوالۍ د چنجر د کیریف خبره کوم. بیت الله د حاجی کایر اغازی چې د وسلینجان هغه صاحب مسایل د هلمند ولایت په نړیوال ولسوالۍ د چنجر د کیریف دی. نو څو نه وخت کې چې ورک دی بیا یو میاش مخکې د کندهار یو سړي یو میاش مخکې ازادي راډیو ته زنګ ونی وروره چې موږ د الک پیدا کړی دی دغه بیت الله. نو موږ هغه اعلان نو اورېدلې. موږ د دغه سړي اعلان نو اورېدلې. هغه چا ویل چې ما واورېدې نو دغه اعلان والا دې معنا برته موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 2 0 2 2 1 5 نه 4 5. بله شمېره ده 0 2 2 3 5 0 3 1. شمېره بیا تکراروم 0 2 0 2 1 5 0 4 5
0 2 0 3 0 0 1 3 1. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته بیا ستوره زړه رادیو ټولو خوګو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. یو ځل بیا لیکي ته زراغلم سرتاج ننګرهارې در سره مل ننګرهار ولایت نه یم. دا چې ننګرهار ولایت څخه یو پښوم د اختر په شپو ورځ کې له کورنۍ څخه نادرکه شوی دی. میږي امید فنم او ورکوټې ماشوم دی لس کلن په غاړه یې تورې جامې سفلی بخفودی که هر چه تای معلوماتی دو رو ری و دو زلد هم دردی سفلی پدر دوش مارو باندی بر خوالی سیپر سوا اتاویا نه سوا دری نه سوا سلور بلش مارد سیپر و سوا شپگت یا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت شماری ورته بیا تکراروم، صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور اتصالات شماره ده صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. ښه وخت الله پامان.
بله السلام علیکم، سلامونه هونیک هیلې مې ومنئ. نو زه د ورکسو عاجزانو برنامې ته همدغه پیغام پرېږدمه چې زما یو د کاکا زوی و د جمعه خان په نامه، تقریبا دغه پنځه ویشت کاله عمر یې و چې نادرکه سوی دی او دوه کاله عمر کېږي. که هر ورور هر مسلمان ته یې پته وي یا په شاوخوا سیمه کې وي، نو کولی شي چې موږ ته په دغه شماره معلومات راکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا اته څلوېښت دوه شپېته یو سلو اتلس. نو هیله مې دا ده چې هر ورور هر مسلمان ته وي، نو په دغه شماره دې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم، زه یم انارګل له شکردرې نه. موږ یو دوه سورک ده اسماعیل نومېږي، څلور کاله کېږي. چېرته یې موږ ته معلومات راکړئ. شمېره ده صفر صفر اووه صفر پنځه صفر یو یو شپږ نه دوه. وسلام.
سلامونه اونۍ کې هیلې ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اکرام مینوال یم ښایسته کونل نه. یو دوه هفتې مخکې د کونل نه یو اوریدونکي د حضرت په نوم باندې زنګ کړی چې ما کوم څوک پیدا کړی دی. هغه زما د کاکا زوی دی، تقریبا اته کاله عمر لري دغسې. او ایاستی پوری علی چې ما را کړل دی خو دغه مرغه چې ما شمیره وانه خسته ازتی ټول نه هله کوم چې ما هغه غوري مهرباني دې مخې زما را شمیره واخلې او مونږ ته دغه خپل ماشوم وسپاري چې کورنۍ ورته ډیره زیاته خفه ده. نمبر وای ما صفر و برې یو پنځه پنځه نه صفر پنځه اته، یعنی صفر درې اویا یو سل پنځه پنځوس نوي اته پنځوس. تا ورو پیغام پرېښی چې دا ماشوم له ما سره دی، نو کوس زما دغه شمېره واخلې. زه ته پروت نه هیله کوم چې ما ته زنګ وکړي. زما غږ اوري چې دغه ماشوم لاسته راوړو، خوشحاله اوسي. کور ودان خدای پامن.
زه اولادیم خبره کوم د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ کې اصلي اوسېدونکی جوړ یو. په صورت کې دا څلور میاشتې کېږي چې په اړه یې معلومات نه لرو. محمد خان د حاجي محمد اکبر زوی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلي اصلي اوسېدونکی دی. که چېرې د ده دغه زموږ غږ دی اوري، په دې اړه دې زموږ سره معلومات او یا یو بل دوست د ده په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په لاندې شمېرې تماس ونیسي. صفر اووه سوه دېرش شپږ څلوېښت یو دېرش. یو شماره بله وایم صفر اویا څلور اویا دېرش اتیا یو. یو ځل بیا زه عبدالعلیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلي اصلي اوسېدونکی. زموږ یو دوست دی چې تقریبا پنځوس کاله عمر لري، محمد خان په نامه، د حاجي محمد اکبر زوی. دا څلور میاشت کېږي په اړه زموږ سره هېڅ نوی معلومات نشته. که چېرې دوی خپله دا اعلان اوري او یا بل دوست د په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په یاد شماره تماس ونیسي. تشکر، مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته. زه عبدالصبور یم د مزار شریف نه. زما یو ورور ورک دی، غلام دستگیر نومېږي، د عبدالغفور زوی. په درې د اسد باندې کاله نوتلی دی، نادرکه دی، دوه لورګانې لري، یو بچی لري. هر مسلمان چې وڅنګ کوي ورته نږدې یا ویني یا ورسره وي، دغه یو اسلامي دین وعده کوي. دغه جمع شمارې ته زنګ راته ووهئ. صفر و اته دوه ځلې څلور دوه ځلې درې دوه ځلې اووه اخر یم اته. تکرار د شمارې بیا کوم. صفر و اته څلور څلور درې درې اووه اووه اخر یم اته. د خپل اسلامي دین ادا کوي. شیرینی با په تاوان د قدرت درکوش. هر مسلمان سره کوي بې کسه خدا د اتمان بدی چا سره اصلي ګیله چې وړکی سړی دی د مخې غاښې هم مات دی. خدای مو مل سه. یو نړۍ مننه ازادي رادیو نه.
قدرمنو دوستان، د همدې ورسته پیغام په ویډیو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته د آرام ژوند او بشپړې روغتیا هیله کوم. په مخه مو شه.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.